سلامونه او ستوري مسی وخت د سهار لس بجې سوینند خالی ورځ د 2023 میلادي کال د جنوري 6 نیټه ده. د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په بلګړی کې موزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. هیله ده روغ جوړ او خوشاله یو. د پاکستاني حکومت له لوري په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د دفتر د تړلو په اړه باندې رپورت درته لرو او د مشال ریډیو نظر درته وړاندې کوو. په د افغانستان په اړه په ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د ځانګړې غونډې حال درکو او دو اونځي خبرونه د روشانه مستقبل او باختر ستوري در اورو. په پایل کې به شاین بنرای د دې وخت خبرونه وړاندې کوو.
سلام شه او سهار مو په خیر. لومبي د دې وخت مهم خبرونه. د آزاد اروپا ریډیو مشر د پاکستانی حکومت له لوري په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د دفتر د تړلو اقدام غندل دي. د پاکستان د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د فوجي عدالتونو لخوا نور لسو ترهګرو ته د مرګ د سزا تصدیق کړی دی. او د امریکا د بارنو چارو وزیر ریکس ټیلرسن بره روانه ونه اروپا ته ځي چرته چې به د خپلو ملګرو هیوادونو سره د ایران په چارو خبرې کوي. د خبرونو تفصیل. د آزادی اروپا ریډیو مشر د پاکستانی حکومت له لوري په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د دفتر د تړلو اقدام غندل دي. د پاکستان حکومت پرون د مشال ریډیو د دفتر تړلې وو. د آزادی اروپا ریډیو مشر تامس کین بیگا په یو بیان کې ویلي چې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د دفتر په تړل کېدو ډېر زیات اندېښمن دي. تامس کین زیاته کړې چې مشال ریډیو په پاکستان کې د خپلو اوریدونکو لپاره د باوري او بې پلوه معلوماتو مهمه سرچینه ده او دا هیله لري چې دا ستونزه به بې له ځنډه هواره شي. د مشال ریډیو د دفتر تړل کېدو په اړه په پراګ کې د مشال ریډیو مشر محمد امین مدقیق وایي
موږ ته د پاکستان د حکومت له خوا نه تر اوسه پورې هیڅ دلیل نه دی ویل شوی چې زموږ کوم پروګرام، زموږ کوم مطالب، زموږ کوم خبر، زموږ کوم نشرات د پاکستان د ګټو خلاف دي یا د دوی نه دي خوښ. فقط د پاکستان استخباراتي ادارې د څو وخت راهیسې زموږ رپورټران غیر ناق تر فشار لاندې راوستي وو.
بلخو د امریکا د بارنو چارو د وزارت ویاندې پرون ویلي دوی دغه راپورونه لیدلي دي او د پاکستانی حکومت سره خپل فکرمندي شریکه کړې ده. وزارت زیاته کړې امریکا په ټوله نړۍ کې د میډیا د ازادۍ مرسته کوي ځکه چې یو فعاله او آزاد میډیا د جمهوري حکومتداري بنیادی تیګه ده. د دې ترڅنګ د خبریالانو د تحفظ ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالست په اسلام آباد کې د مشال ریډیو دفتر بندول په پاکستان کې د صحافت ازادۍ ته یو ګواښ بللی دی. د آسیا لپاره د دغه ادارې مشر سټیون بټلر بیګاله واشنگټن په یو بیان کې ویلي دي چې مشال ریډیو په پاکستان کې د معلوماتو یو مهمه سرچینه ده او باید د حکومت لخوا بې له نور فشاره په دغه هیواد کې خپل کار پر مخ وړلو ته پرېښودل شي. د پاکستان د کورنو چارو وزارت پرون ویلي وو چې دا ګامې د دې هیواد استخباراتي ادارې آیس آی د راپورونو پر بنیاد اخیستې او زیاته کړې ده چې مشال ریډیو داسې خپرونې کوي چې د دې هیواد د ګټو پر ضد دي. د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د پوزي عدالتونو لخوا نور لسو ترهګرو ته د مرګ د سزا تصدیق کړی دی. د پاکستان د پوز د اماډیکو ادارې آی اس پی آر پرون په یو بیان کې ویلي دا ټول کسان په پاکستان کې د ترهګرۍ په پیښو په امنیتي ځواکونو په بریدونو کې ککړ ګرځول شوي وو. د بشري حقوقو د سار نړیوال ادارې هیومن رایټس واچ په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په پاکستان کې 8000 قیدیانو ته د مرګ سزا ورول شوې ده چې دا په نړۍ کې تر ټولو لوی شمېره ده. د راپور تر مخه پاکستان په 2014 کال کې 50 کسانو ته د مرګ سزا ورکړې ده. د امریکا د بارنو چارو د وزارت مرستیال وایي د دې لپاره چې طالبان د سولې خبرو تکینی باید د هغوی مالی سرچینې او جنگي صلاحیت له منځه یوړل شي. جان سلیوان دا خبرې پرون د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وکړې. غونډې ته د افغانستان د بارنو چارو د وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزي وویل اوس ټولو ته ښکاره شوې ده چې د ترهګرۍ خوندی پنازیونه چرته دي. غونډې ته د پاکستان استازی ملی حلودی وویل د افغانستان د ستونزې هوارې باید له سیاسي لارې وشي. هغه زیاته کړه
After 17 years of war, it is more than evident.
دا وی لولس کالو جګړې وروسته دا اوس خرو خانه شوې ده چې نه افغان حکومت او نه پوزي متحدان او نه هم طالبان په داسې وضعیت کې دي چې پر یو بل پوزي حل ومني. موږ له طالبانو غواړو چې له تاوتریخوالي لاس واخلي او خبرو ترو ته مخه کړي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي بیا ټینګار وکړ چې په سیمه کې له ترهګرۍ سره مبارزه یوازې د افغانستان ذمہ واري نه ده. د امریکا د بارنو چارو وزیر ریکس ټیلرسن بارا روانه ونه اروپا ته ځي چرته چې به د خپلو ملګرو هیوادونو سره د ایران په چارو خبرې کوي. د بارنو چارو د وزارت چارواکي ویلي اروپا ته په دې سفر کې به د خبرو اترو ټول تمرکز په ایران وي. ټیلرسن په داسې حال کې اروپا ته سفر کوي چې د ایران د جوهري لوزنامې په اړه د پردې شاته خبرې روانې دي. د مصر ولسمشر السیسی په مارچ کې په دغه هیواد کې کیدونکو عام انتخاباتو کې په دویم ځل د ولسمشر منتخب کېدو لپاره د برخې اخستو اعلان کړی دی. پرون په قاهره کې یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت نوموړي وویل چې هغه به پر روانو انتخاباتو کې د ولسمشرۍ د چوکۍ کاندید وي. السیسی د پوځ پخوانی مشر دی چې په کال 2013 کې د اسلام پلوه ولسمشر محمد مرسی حکومت ړنګ کړی و. او ترکیه د شام په افرین سیمه کې د امریکا ملاتړي کورد جنگیالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي دي. د ترکیه د دفاع وزیر نور الدین ویلي دغه عملیات پرون د ترکیه پولیس ته نږدې سیمو کې پیل شوي دي. نوموړي زیاته کړه دا د ترکیه سره د ټولو ترهګرو له منځه وړلو نه بغیر بل لار نشته. نور الدین ویلي دي انقره او ماسکو به د عملیاتو په اړه خبرو اترو ته دوام ورکړي. د کوردی ځواکونو یو بیان منلی دی چې ترک ځواکونو له خپلې خاورې د شام په افرین سیمه کې بمباري کړې ده او د کوردانو کلی یې په نښه کړی دی. دغه وو د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو له شاهین بنیری واوریدل. د آزادی اروپا رادیو مشر او د خبریالانو د خوندیتوب سازمان د پاکستاني حکومت له لوري په اسلام آباد کې د مشال رادیو دفتر تړلو غندنه کړې ده. د پاکستان 1300 دینی عالمانو په یو فتوا کې ځان مرګ بریدونه غیر اسلامي ګرځولي وو، خو د اسلامي نظریاتي کونسل مشر قبله یاز وای باید اوس عملی اقدام وسي.
مدرسو کے نسو کو کاریگروں کے دس عناصر موجود بھی کیا ریاست مفادات کے فارا نقصان دہ بھی مظاہرے خلاف جو عملی کردار اور عملی اقدام ہو.
په اونیز پروګرام روشانه مستقبل کې به داسې ځوان حال درکو چې په سترګو نه ویني خو د خپلې خوښې پر موضوع تحقیق کوي.
ما تحقیق او ریسرچ چې کوم هغه د معذور خلقو شاته د معاشري چې کوم عناصر دي چې هغه معذور کوي او د معذورتیا په هغه کې اضافه کوي.
او د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام کې به د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افسر ملاجان څخه د هغه کلام واورو. خبرونو کې واوریدل د خبریالانو د تحفظ نړیوالې ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ او د آزادی اروپا رادیو مشر د پاکستان حکومت له لوري د مشال لوډو په اسلام آباد کې دفتر تړل غندلې دي. د خبریالانو د تحفظ نړیوالې ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ په اسلام آباد کې د پاکستان حکومت له لوري د دې دفتر د تړلو د غندنې په بیان کې ویلي چې په دې هیواد کې د میډیا ازادي ته دا یو ګواښ دی. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دوی په دې اړه د پاکستاني حکومت سره خپل فکرمندي شریکه کړې ده. تفصیل به د شاهین بنیري په ریپورت کې واورو.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د استخباراتي ادارې ISI د راپور پر اساس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو دفتر تړلی دی. پرون د کورنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي مشال ریډیو داسې خبرونې کوي چې د هیواد د ګټو پر ضد دي. د آزادی اروپا ریډیو مشر ټامس کینډ بیگا په یو بیان کې ویلي چې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د دفتر پر تړلو ډیر زیات اندېښمن دي. نوموړي زیاته کړې چې مشال ریډیو په پاکستان کې د خپلو اوریدونکو لپاره د باوري او بې پلوه معلوماتو مهمه سرچینه ده او دا هیله لري چې دا ستونزه به بې له ځنډه هواره شي. د آزادی اروپا ریډیو مشر نور ویل چې مشال ریډیو د هیڅ یو حکومت یا استخباراتي ادارې خدمت نه کوي. د ریډیو ټول خبریالان د پاکستان شهریت لري چې خپل هیواد تجمن دي او هم د هغه کلیو نه راپورونه را لیږي چرته چې خپل کورنۍ لري. ټامس کینډ غوښتنه وکړه چې دغه خبریالانو تحفظ دی یقیني کړل شي او دوی د بې له ویرې او ځنډه خپل کار پر مخ وړلو ته پرېښودل شي. د دې ترڅنګ د مشال ریډیو د دفتر تړل کېدو په اړه په پراګ کې د مشال ریډیو مشر محمد امین مدقیق وایي چې د تیرې سمودې نه د پاکستان استخباراتي ادارو د ریډیو خبریالان د فشار لاندې راوستي وو. نوموړي زیاته کړه
د پاکستان استخباراتي ادارې د څو وخت راځي د زمونږ ریپورټران غیر ناق تر فشار لاندې راوستي وو. دا غوی نه به بار بار دا زمونږ د پروګرامونو په حق لا پښتنې کولې او موږ ورته ویل چې موږ یو بې طرفانه پروفیشنل ژورنالیزم کوو. زمونږ ټول ریپورټونه زمونږ په آرشیف کې پراته دي. هر ریپورټ سره چې تاسو موافق نه استئ، په هر ریپورټ باندې چې تاسو اعتراض لري، موږ ته هغه راپورټ راوښیئ چې موږ هغه وګورو چې آیا واقعا موږ غلطي کړې، هغه خپله غلطي اصلاح کړو. مګر دوی بیا دوه درې ورځې به تېرې شولې یا هفته به تېرې شولې، بیا به بل ایجنټ دی زمونږ یو خبرنګار وغوښتو او عین همدغه تکراري پوښتنې به کولې.
بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو ویان دی پرون ویلي دوی دغه راپورونه لیدلي دي او د پاکستانی حکومت سره خپل فکرمندي شریکه کړې ده. وزارت زیاته کړې امریکا په ټوله نړۍ کې د میډیا د آزادې مرسته کوي، ځکه چې یو فعال او آزاد میډیا د جمهوري حکومتداري بنیادی تیګه ده. د دې ترڅنګ د خبریالانو د تحفظ نړیوالې ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنلسټ په اسلام آباد کې د مشال ریډیو دفتر تړل غندلې دي او دای په پاکستان کې د صحافت ازادې ته یو ګواښ بلل دي. د آسیا لپاره د دغې ادارې مشر سټیون بټلر بیګال واشنگټن په یو بیان کې ویلي دي چې مشال ریډیو په پاکستان کې د معلوماتو یو مهمه سرچینه ده او باید د حکومت لخوا بې له نور فشار په دغه هیواد کې خپل کار پر مخ وړلو ته پریښودل شي. د پاکستان او افغانستان او نړۍ د نور یو شمیر برخو نه سیاسي او ولسي وګړو د بشري حقونو دفاع کوونکو هم د سوشل میډیا له لارې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو دفتر تړل کېدل غندلي دي او ویلي دي چې باید بې آوازه ولسونه د مشال ریډیو په شکل کې له خپل آوازه بې برخې ونه ساتل شي.
تاسو د شاهین بنیری رپورټ اوریدئ. لکه څنګه چې مو اوریدئ، د آزاد اروپا راډیو مشر د پاکستاني چارواکو له لورې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو دفتر پر تړلو اندېښنه ښودلې ده. تامس کینټ بیګا په یو بیان کې پر پاکستاني حکومت غږ کړی چې د مشال ریډیو د خبریالانو امنیت ته خوندي کړي او اجازه دې ورکړي چې بې له څه ترهې او ځنډه خپل مسلکي کار بیا پیل کړي. د پاکستان حکومت پرون د مشال ریډیو د اسلام آباد دفتر تړلی او تورې لګولې چې مشال ریډیو داسې خبرونې کوي چې د دې هېواد د ګټو پر ضد دي. په دې اړه مو په پرا کې د مشال ریډیو له مشر محمد امین مدقیق سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلې چې د پاکستان حکومت د دفتر تړلو په اړه مشال ریډیو ته څه رسمي سند یا دلیل ورکړی دی.
موږ ته د پاکستان د حکومت لخوا نه تر اوسه پورې هیڅ دلیل نه دی ویل شوی چې زمونږ کوم پروګرام، زمونږ کوم مطالب، زمونږ کوم خبر، زمونږ کوم نشرات د پاکستان د ګټو خلاف دي یا د دوی نه دي خوښ. فقط د پاکستان استخباراتي ادارې د څو وخت راځي ستنه زمونږ ریپورټران غیر ناق تر فشار لاندې راوستي وو. دا غوی نه به بار بار دا زمونږ د پروګرامونو په حق لا پښتنې کولې او موږ ورته ویل چې موږ یو بې طرفانه پروفیشنل ژورنالیزم کوو. زمونږ ټول ریپورټونه زمونږ په آرشیف کې پراته دي. هر ریپورټ سره چې تاسو موافق نه استئ، په هر ریپورټ باندې چې تاسو اعتراض لري، موږ ته هغه راپورټ راوښیئ چې موږ هغه وګورو چې آیا واقعا موږ غلطي کړې، هغه خپله غلطي اصلاح کړو. مګر دوی بیا دوه درې ورځې به تېرې شولې یا هفته به تېرې شولې، بیا به بل ایجنټ دی زمونږ یو خبرنګار وغوښتو او عین همدغه تکراري پوښتنې به کولې. نو بالاخره د دغه تنګولو په نتیجه کې راغلله او دفتر یې وتړه.
نو مدقیق صاحب، آیا دوی د مشال ریډیو له دې خبرونو څخه خوشاله نه دي؟ مشال ریډیو په رښتیا هم داسې کار کړی دی، ځکه د مشال ریډیو خپل غبرګون څه دی؟
د مشال ریډیو عمومي مشر تام کنت یو لنډه بیانیه خبره کړله، نور عکس العملونه به هم راځي. هغه کې دا ویلي دي چې مشال د ریډیو فری اروپا، د آزادې اروپا د رادیو یو څانګه ده او دا یو خصوصي نشراتي دستګاه ده چې د امریکا د کانګرس لخوا مالی مرسته کیږي او د هیڅ یوې استخباراتي ادارې سره یا د هیڅ کومې استخباراتي ادارې سره دا تړاو نه لري. نو رادیو مشال همیشه متوازن او د اعتبار وړ راپورونه خپره کړي دي او فقط هغه منطقو ته چې هغوی مطبوعاتو ته لاسرسی نه درلودله، هلته آزاد مطبوعات نه وو، د خلکو اذهان همیشه په غلطو خبرونو باندې مغشوش کېدل او خلک یې بنسلګري یا ترګري خواته رابلل. د هغه منطقو لپاره دوی هغه صحیح او درست معلومات وړاندې کول. د همداسې د آزاد اروپا د راډیو مشر تامکنت هیله خودلې چې دا مسله زر حل شي.
پښتنه دا د خلکو په ذهن کې دا وي چې مشال راډیو په اسلام آباد کې دفتر تړل د مشال راډیو خبرونې تړل دي که نه خبرونې به دوام لري؟
نه، د مشال راډیو خبرونې به دوام لري، ځکه چې موږ د پاکستان نه نشرات نه کوو. زمونږ مرکزي دفتر په پراګ کې دی او زمونږ اموات چې دي او د اتا د دوباره ریلی کولو وسایل چې دی هغه هیڅ یو په پاکستان کې نشته، د پاکستان نه بهر دی، او دا به د مشال رادیو په خبرونو باندې هیڅ تاثیر نه لري. زموږ نشرات به دوام لري او موږ به خپل خلکو ته هغه صحیح او درست معلومات رسو، تر څو چې هغه ځای کې چې خلک معلوماتو ته ضرورت لري غلط معلومات ورته ونه رسیږي.
دا محمد امین مدقیق په پراګ کې د مشال ریډیو مشر. او سم یو بل مرکې تر ازو د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله یاز ویلي دي چې باید ریاست د ترګري او ځانمرګي بریدونو په اړه د پاکستان د دینی عالمانو د فتوا د عمل کولو لپاره ګامونه پورته کړي. د پاکستان ولسمشر د جنوري په 14 د اسلام آباد په اسلامیک پوهنتون کې دغه کتاب کتنه کړې وه، مخکتنه کړې وه چې پکې 1300 دینی عالمانو د ځانمرګو بریدونو پر ضد فتوا ورکړې وه. د مشال ریډیو همکار شاهین بنیری له نوموړي سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلې چې تر فتوا راتلو وروسته اوس په عملي توګه څه پکار دي.
دا اوس پکار دا ده چې دا خو یو فتوا غراله، اوس دا فتوا ګراس روټس ته عام خلکو ته رسولې او بیا د دې تنفیذي او عملي صورت جوړولې. یو باید چې ریاست اوس په دې باندې خپل حکم اجتماعي دانش ته آیو ځل بیا راغون کی چیرې د دې فتوی اوس عملی صورت او ګراس روټ تر رسیدل، یا په کوم ځای کې مسکن کا پزرا مدرسو کې یا په معاصر تعلیمی ادارو کې پونیسټو په کالجونو کې داسې عناصر موجود دي چې د ریاست مفادات لپاره نقصان دی، دي نو د هغې خلاف یو عملي کردار او عملي اقدام وکړي.
اکثر جی د جهادي تنظیمونو لخوا یا د وسلوالو تنظیمونو لخوا هم داسې فتوی راشي چې دغه پیغام د دې بالکل متضاد دی. د کومه فتوا چې اوس جاری شوې دی نغې د دې دفاع کوي چې رزان مرګي بریدونه په حق دی او دا موږ سره نور وسلې نشته، دا موږ ځکه پکارو. نو بیا د اغه غ بیانیا د اغه لرا یا مخسنګ نیول کیږي چې ځکه چې اغه اسلامي تعلیمات استعمال
نو خدا دې چې دا وګوري چې هغه کومه فتوی هغه ورکړې دي. اغه داسې مستحکم جید علما نه دي او نن کا جید علما په پاکستان کې دی نو نام دا غدي چاپ دے نو بیانیا باندھے اور دے قدر مملکت تکما بیانیا تقریب رونمائی ہو کو دے باندھے دستخط نہ دی
جی
خدا سے خوخ کرا خبر الا کہ دیر دا سے کسان بوی چاغ پد جہادی یا پد مسلح تنظیمات او کار کئی خود اغون کو اس حیثیت مشتا خود عمر جید اور امان علی.
ہاں جی ڈاکٹر صاحب، د اسلامی تعلیمات پر انا کی د فتوا حق چاته دے، یعنی دا حکم سوک ورکولی شی فتوا کم سوک دا حق لري چې هغه د پاره ست تربیت پکار دے، ست تعلیم، ست کرایټیریا
چې کوم صورت راغله دے. نن سبا خو صورت دا راغله دے چې یو خو عام مسلې دي د جن عائلی مسلې دي، د نکاح، د میراث، د طلاق، دا خو په محله کې زموږ علما موجود دي، باید چې رهنمایی د هغو علماو نه واخیسته شي. خو یو خبر ادا سیدا چې هغه فتوا د قومي امور په حواله یا د بین الاقوامي امور په حواله یا په داسې یو مسله باندې فتوی وي چې د هغې اثرات بیا په قومي مفاداتو باندې او په قومي رویو باندې راځي، نو د هغې حق صرف ښکاره خبره ده چې یو اجتماعي ته هغه حق ورکول پکار دي چې پاکې د ټولو مسالکو ملګري یو ځای وي. لکه اوس داسې قسم تنظیم چې دا کوم هغه بله ورځ موږ ولیدو چې پاکې قومي مسلې وي او بین الاقوامي مسلې وي او هغه فتوا جاری کړله، ډیر داسې علما چې هغوی ډیر زیات عوامي اثر رسوخ ته او د ټولو ټولو مسالو کو مشران.
دا و د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي د دې لپاره چې طالبان د سولې خبرو تکشینی هغه باید مالی سرچینې او د سامان او آلات لمنځه یوړل شي. جان سلیوان دا خبرې پرون د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته وکړې. غونډې ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزی وویل اوس ټولو ته ښکاره سوه چې د ترګري خوندي پناځایونه چرته دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بیا ټینګار وکړ چې په سیمه کې له ترګري سره مبارزه یوازې د افغانستان ذمواري نه ده. د پاکستان استازي هم په دې غونډه کې خبرې کړي. رضوان مراد په دې غونډې په اړه تفصیلي رپورټ لري.
یو لوړ رتبه امریکایي چارواکی وایي دا وضعیت چې طالبان د سولې خبرو اترو ته لیوالتیا ښیي باید بدل شي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال جان سالیوان دا خبرې پرون په نیویارک کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وکړې. نوموړي وویل د دې لپاره باید طالبان منځوي او د تمویل او تجهیز سرچینې له منځه یوړل شي.
We must recognize the reality that while the Afghan government has been adamant about its interest in initiating
دوی د حقیقت به درکړو چې د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره پر خپل لیوالتیا ولاړ دی، خو په مقابل کې د طالبانو لخوا په دې اړه کوم لیوالتیا نشته. دا وضعیت باید بدل شي. د دې د بدلولو لپاره موږ باید د طالبانو د منځوي کولو او د هغوی د مالی منابعو او د تجهیز د سرچینو د منځ وړلو لپاره کار وکړو. باید په یو ګډه او پرېکنده ژمنې سره وښیو چې یوازینی ځای چې طالبان کولی شي خپل اهداف ترلاسه کړي هغه د خبرو اترو میز دی، نه د جګړې ډګر. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وویل لیدل کیږي چې ځینې مشخص هیوادونه د غیر مؤثرو تګلارو په خپلولو سره د داعش پر ضد د مبارزې په نوم له طالبانو ملاتړ کوي، خو دغه لوړوت به امریکایي مقام بیا د دې هیوادونو نوم یاد نه کړ. د افغانستان په اړه د امنیت د نړیوال شورا په دې غونډه کې د قزاقستان، تاجکستان، روسیې، کویت او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیرانو ګډون وکړ. غونډې ته په وینا کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګویترس له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د سیمه ییزې همکارۍ په پراخوالي ټینګار وکړ. نوموړي وویل دا یوازې د افغانستان مسؤلیت نه دی چې په سیمه کې له تروریزم سره په یوازې سر مبارزه وکړي.
The Afghan government's fight against violent extremism, terrorism and transnational organized crime responding to
the Afghanistan hukumat la sakh derizai terrorism aw manazam jinayat sara mubarizah kawi da yawazi da Afghanistan mas'uliyat na de che de gwaqhuno ta jawab wai da terrorism parwandi aghizmana mubarizah cho arkhiza aw simaisa hamkari gwaadi د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی هم له تروریزم سره پر مبارزه ټینګار وکړ.
We are pleased to note that the imperative of addressing the problem of regional terrorist sanctuary
خو خیو چویو د تروریستانو د سیمایزو او خوندې پنازیونو ستونزې ته د لاسرسي حیاتی اهمیت تر پخوا اوس زیات درک شوه دی. تجربه خودلې ده چې تروریزم موږ ټولو ته ضربه راکړې ده او د هغې له منځه وړل د یو هیواد له توانه پورته ده او دا هر اړخیزې هڅې غواړي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازی ملیح الودی په افغانستان کې د روانې جګړې او تاوتریخوالي د حل په اړه څرګندونې وکړې.
After 17 years of war, it is more than evident that neither the Afghan government and its
دا وی لول سکالو جګړې ورسته دا اوس خرو خانه شوې ده چې نه افغان حکومت او نه پوزي متحدان او نه هم طالبان په داسې وضعیت کې دي چې پر یو بل پوزي حل ومني. موږ له طالبانو غواړو چې له تاوتریخوالي لاس واخلي او خبرو اترو ته مخه کړي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په غونډه کې زیات ټینګار د سیمه ییزې همکارۍ په پراخوالي وشو او یو شمېر ګډونوالو بیا په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو او نشه یي موادو د تولید له امله اندېښنه څرګنده کړه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وروسته تر هغې د افغانستان په اړه غونډه وکړه چې د دې شورا یو پلاوی 13 اونۍ کابل ته سفر وکړ او د افغانستان د وضعیت په اړه له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره خبرې وکړې.
داو د رضوان مراد ریپورت. ای پی خبری آژانس بیا د امریکا او پاکستان د مخ په خرابیدونکو اړیکو په اړه په یو ریپورت کې لیکلي چې چیرې پاکستان افغانستان د امریکا هوایی لارې وتړي نو دا به داسې وي لکه دواړه هیوادونه چې د جنگ په حال کې وي. شاین بونری د ریپورت له مهم ټکو سره.
خبری آژانس لیکي چې په تیرو 14 کلونو کې په سلګونو ډرون بریدونو د پاکستان په خاوره د اسامه بن لادن وجنې او د وسلوالو سره د پاکستان د مرستو باوجود د دوړو هیوادونو اړیکې د زیات نه دي رسیدلې چې پاکستان افغانستان ته د امریکا لپاره هوایی لارې وتړي. دا به یو داسې کار وي چې نه یوازې دا چې د طالبانو پر ضد د امریکا په مشرۍ جګړه به اغیزمنه شي، بلکې دا به داسې وي لکه دوړه هیوادونه چې د جنگ په حال کې وي. د خبری ایجنس په خبره ده داسې ګام پورته کېدل شونې نخکاری، بیا هم دا ښایي چې پاکستان دا صلاحیت لري چې د ترهګرۍ پر ضد د امریکا تر ټولو د اوږد جنگ شکل بدل کړي. د پاکستان لپاره د امریکا پخوانی سفیر ریچرډ اولسن خبری ایجنس ته ویلي داسې تاثر ورکول کېږي چې ټولې پتې د امریکا په لاسو کې دي، خو داسې نه ده. پاکستان د دې نه وړاندې د امریکایي سامانونو لپاره ځمکنۍ لارې تړلې دي چې په نتیجه کې یې خرڅ یو په دوه شو، خو د دغې سره سره د پاکستان خپل اقتصاد ته هم زیان ورسید. خبری ایجنس لیکلي هم دغه وجه ده چې پاکستان افغانستان ته تروسه هوایی لارې نه دي تړلې. د پاکستان لخوا د هوایی لارو تړل کېدو سره به امریکا نشي کولی چې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو دفاع وکړي، نو له دې کبله د پخوانی سفیر ریچرډ اولسن په خبره کېدی شي واشنگټن دا ګام د امریکا سره د جنگ بنیاد وبولي.
د شاهین بنری رپورت اوریدې. د امریکا دفاع وزیر وایي د واشنگتن د پوجي ستراتیژي توجه اوس له ترګري سره له مبارزې څخه د ستر ځواک سیالۍ ته اوښتی ده. جیمز میتس دا څرګندونې پرون په واشنگتن کې د امریکا د ملي دفاع ستراتیژي د اعلانولو په ترڅ کې کړې. د میتس روسیا او چین ریویژانس هیوادونه وبلل. رضوان مراد په دې اړه د مشال ډیرو د خبر د څانګې رپورټ وړاندې کوي.
د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي د پنټاګون تمرکز له تروریزم سره له مبارزې څخه اوس د ستر ځواک سیالۍ ته اوړي. ماتیس دا څرګندونې پرون د واشنگتن د جان هاپکنز پوهنتون د نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې د امریکا د ملي دفاعي ستراتیژۍ د اعلانولو پر مهال وکړې. نوموړي روسیا او چین د ریویژانست هیوادونو په نامه یاد کړل. د متحده ایالاتو دفاع وزیر وویل
But we will continue to prosecute the campaign against terrorists that we're engaged in today.
They way mung ba de tourism prasad campaign ta che nan pa kikh kilio dawam barkru kho us da star zwak siali da america da mili amniyat da tamarkus asli taka da na tourism. جیمز ماتیس ویل روسیا او چین غواړي چې داسې یو نړۍ جوړ کړي چې د دوی له استبدادي ماډل سره برابر وي. د امریکا ملي ستراتیژي د راتلونکو 9 کلونو لپاره د دې هیواد د پوز اهداف او پلانونه ټاکي. خاغلی ماتیس ویل روسیې د نږدې هیوادونو له پولو سرغړونه کړې ده او د ویټو حق په کارولو سره د خپلو ګاونډیانو د ډیپلوماټیکو اقتصادي او امنیتي پریکړو مخه نیولې ده. د متحده ایالاتو دفاع وزیر د چین په اړه ویل پیکینګ له اقتصادي لارو خپل ګاونډیان ویروي او د چین د جنوبي سمندر سیمې ته پوځي بڼه ورکوي. د امریکا د ملي دفاعي ستراتیژۍ په سند کې د ایران او شمالي کوریا په اړه هم تمرکز شوی دی. جیمز ماتیس په دې اړه په خپلو څرګندونو کې ویل
Rogue regimes like North Korea and Iran persist in taking
They way the Shamali Korea aw Iran pa shan sarkash regimuna khpolo ghair qanuni faaliyatuno ta dawam warkawi aw simais aw hatta nadewal subat ta gwa khjurawi khpolo lusuna kadawi da khpolo khalq waqar aw bashari haquna tar pholand kawi د امریکا د ملي دفاعي ستراتیژي په سند کې راغلي دي چې د شمالي کوریا له غواخونو څخه د مخنیوي لپاره د امریکا د میزایل زد سیستم ځای پر ځای کول اړین دي.
رضوان مراد د ننګرهار دی نو سیدونکو تور لګوي چې په ولایت کې اداري فساد او بډې اخیستل ورستر بلی زیات شوې دي. خو چارواکي بیا وایي دوی په تیرو دوه کلونو کې د فساد په اړه پلسکونو قضیې څېړلې دي. بازمه دابید رپورت لري.
د ننګرهار اوسیدونکو لوګ دو کلونو رئیس په ولایتي ادارو کې د فساد یا بډې اخیستو له عمله شکایت کوي. دوی وایي کومه اداره چې د فساد د مخنیوي لپاره کار کوي هغه خپل هم په فساد کې ککړه ده. په ختیځ کې د لیکوالو او ژورنالیستانو ټولنې منشي رحمت الله زیرمل وایي د ننګرهار په ولایتي ادارو کې فساد یا بډې اخیستل ورستر بلی زیاتیږي خو حکومت یې په مخنیوي کې پاتې راغلی دی.
ننګرهار کې ولایتي اداره او دغه ډول کسان چې د فساد ضد مبارزې چغې وهي دوی سره د بوجیو خلنی ولی د ننګرهار خلکو بار بار غوښتنې کړې مګر مرکزی حکومت او ارګې مثبت ځواب نه دی ویلی. زه د ننګرهاریانو د یو وستوګن په توګه پر دوی غږ کوم چې د دې مفسدینو په وړاندې خپله راپورته شي د راپورته کېدلو سالمې لارې په مخ کې ونیسئ تر څو له دې شریرانو وژغورل شي.
د ننګرهار ولایتي شورا استازی ډاکټر ناصر کمول وایي ډېر ژر به د ننګرهار ولسونه د فساد پر وړاندې مبارزې ته راپورته شي.
فساد د دې لامل شوی دی چې حاکمیت د قانون تر سوال لاندې راوستی. فساد د دې لامل شوی دی چې بې کفایتي زیږولې ده. همیشه موږ په مطبوعاتو کې دا خبرې کوو خو تر اوسه پورې هیڅ رنګ
بلخوا د افغانستان په ختیځ زون کې د فساد پر وړاندې د مبارزې ریاست مشر احمد شاه مومند وایي چې دوی د فساد په اړه بیلابیلې قضیې څېړلې چې ځینې یې څارنوالۍ ته هم استولې دي.
موږ په 1495 کال د جدي نه تر شپږ نوي قوسه پورې څلوېښت قضیې د پوښښ لاندې نیولې. په دغه څلوېښت قضیو کې شل قضیې تکمیلې شوې وې چې هغې نه موږ څه څارنوالۍ ته استولې دي. همدارنګه بعضې دوسیه مې چې دي مقام ته لېږلې دي او یوه دوسیه مو عدلیه ریاست ته لېږلې ده او پاتې یو څه دوسیه دي چې هغه د څېړنې لاندې را سره دي.
دی وایي چې د 1496 نوي لمریز کال د ثور په 11مه نیټه ولسمشر په 1546 نمبر فرمان کې د فساد په ضد د مبارزې ریاست ته حکم وکړ چې د 1491 نوي لمریز کال نه تر 1595 کال پورې د کورنیو چارو وزارت ټول قراردادونه وسیړي. دی زیاتوي چې دوی په تیرو اتو میاشتو کې په ننګرهار سربیره کونړ لغمان او نورستان ولایتونو کې د امنیه قومندانیو او ما بسونو 233 قراردادونه سیړلی چې ډیر ژر به یې بشپړ راپور د خپلې ادارې له لورې ولسمشرۍ ماڼۍ ته وسپاري. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
او لس نیمې بجې سه اوس هم شاهین بنیرۍ د خبرونو له لنډې سره.
ستړې مشې د دې وخت مهم خبرونه د آزاد اروپا ریډیو مشر د پاکستاني حکومت له لوري په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د دفتر د تړلو اقدام غندل دي. د پاکستان حکومت پرون د مشال ریډیو دفتر تړلې وو. بلخوا د امریکا د بارنو چارو وزارت تیوی ویاندی پرون ویلی دوی دغه راپورونه لیدلي دي او د پاکستاني حکومت سره خپله فکرمندي شریکه کړې ده. د دې ترڅنګ د خبریالانو د تحفظ ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنلست په اسلام آباد کې د مشال ریډیو دفتر بندول په پاکستان کې د صحافت ازادۍ ته یو ګواښ بللی دی. د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا د فوجي عدالتونو لخوا له نورو لسو ترهګرو ته د مرګ د سزا تصدیق کړی دی. د پاکستان د فوج د عامه اړیکو ادارې ایس پی آر پرون په یو بیان کې ویلي دا ټول کسان په پاکستان کې د ترهګرۍ په پیښو په امنیتي ځواکونو په بریدونو کې ککړ ګرځول شوي وو. د امریکا د بارنو چارو د وزارت مرستیال وایي د دې لپاره چې طالبان د سولې خبرو ته کښېني باید د هغوی مالي سرچینې او جنګي صلاحیت له منځه یوړل شي. جان سلیوان دا خبرې پرون د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته کړې دي. د امریکا د بارنو چارو وزیر ریکس ټیلرسن بر روانه ونې اروپا ته ځي چېرته چې به د خپلو ملګرو هیوادونو سره د ایران په چارو خبرې کوي. د مصر ولسمشر السیسی په مارچ کې په دغه هیواد کې کیدونکو عامو انتخاباتو کې په دویم ځل د ولسمشر منتخب کېدو لپاره د برخې اخیستو اعلان کړی دی. او ترکیې د شام په آفرین سیمه کې د امریکا ملاتړي کور جنګیالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي دي.
شاهین بنری د خبرونو لنډیز وړاندې کړل. اوس هم له ژمنې سره سم هونیز پروګرام روښانه مستقبل او باختر ستوري اورو. در اول به روښانه مستقبل واوري او ورپسې به بیا د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکی پیرزونه او سلامونه قبول کړي. کارپوهان وایي کې وی خواته زیاتره د پښتنو په سیمو کې د تعلیم سہولتونه کم دي، نو بلې خواته ځنې ځوانان تعلیم ترلاسه کولو ته سم توجه هم نه ورکوي، چې په نتیجه کې د پښتنو ټولنه په عمومي توګه د تعلیم په حواله شاته پاتې کیږي او مشکلات یې سیوا کیږي. خو بیا داسې پښتانه ځوانان هم شته چې د ټولنیزو نیمګړتیاو ترڅنګ بدني نیمګړتیاوې هم لري، خو د ټولنې په پرمختګ کې د روغو سره سم بلکې د زیاتره روغو ځوانانو نه هم ډېره برخه چوي. د دې هفته په روښانه مستقبل کې د بینایي یا نظر نه محروم ځوانانو حال درکو چې د بدن سترګې لیدل نشي کولای خو د زړه سترګې په تعلیم روښانه کړي او ډېر په عزت خپل ژوند کوي. د خیبر پښتونخوا بونیر ضلع اقبال ادرالی راته د ځان په حق له وویل،
زه له پیدایشه د سترګو مازورتیا لرم، په دواړو سترګو باندې نه وینم او د بصارت نه محروم یم. دا وخت زه د پېښور یونیورسټۍ کې د شعبه عمرانیات د سوشیالوجي ډپارټمنټ سره زما تعلق دی ایز ا سټوډنټ، او بی ایس په دې وخت کې زما کمپلیټ شوی دی، او په دې وخت کې زما تحقیق او ریسرچ چې کوم دی هغه د معذور خلقو شاته د معاشري چې کوم عناصر دي چې هغه معذور کوي او د معذورتیا په دغه کې اضافه کوي دغه شپه د ښکولو باندې زما ریسرچ روان دی.
نوموړی وای د تبا د خبرې ډیر تکلیف ورکاوه چې معذورانو ته خلک ولې کم ګوري. د خپل کورنۍ او تعلیمي سفر په حق لوي،
زه په ټول خويندرونو کې د ټول مشریم زما درې رونه نور هم دي او دوه می خويندې دي. زما والد سه پخپل باندې چې کوم به د درس او تدریس سره چې کوم به منسلک کړي. زما ماشومان رونه چې بکله خويندرونه چې بکله صاحب خپل خو دي چې کوم بل وستل، نو ډیر عجيبه ماته چې کوم نه محسوس کړه چې باید د هم تللی شوې خو دغه د 12 کالو په عمر کې هم ما دغه یو تهیه وکړه چې مال سکول طرف تل غواړي چې زه کله په 2001 کې سکول ته لاړم او زه د نرسری د اتنا کال چې د لوست لپاره چې کوم ډېر امبې کال د ماشومانو د 15 کالو ماشومانو سره کېناستم نو زه ما ته ډېر عجیبه غونډه کې فیل کېدل خو زه به تاسو ته یو خبر وکم چې زما سره دا یو ریکارډ موجود دی چې ما خپل د اول نه والا تر د لسم پورې لس کال سکول چې کوم دی دا په یو کال کې ولیدم زما عمر په دغه ټایم کې 12 کلنو چې زه بیهی ان پڑھ وم او بیا په 13 کلن کې چې کوم دی لس کال با پوره کړو زه بیا کالج ته روانم کالج ما بیا چې کوم دی ال ټاپ کو او بیا مې چې کوم دی د پېښور یونیورسيټي کې د داخله واغستا
اقبال ادرالی نمو پختلی چې په یو کال کې د لس کلونو زده کړې څنګه وکړي هغه وایي د ریډیو نه یې ډیره ګټه ترلاسه کړې چې پکې یې په خاص توګه اردو او انګلیش اسکول ته د تللو نه وړاندې زده کړې وو
میډیا زما د پاره ډیر غټ کار ادا کړی دی او هغه دا چې زه د 1900 نوینا د میډیا د مختلفو چینلو چې کوم دی دا یو اوریدونکو په نظر باندې به ما کتل ټلویزیونز به ما چې کوم دی اوریدل معلوماتي پروګرامونه دا غي سره زما خو یو دا چې انګلیش اردو او څو نور زبانونه دي نو په هغه وخت کې تقریبا ما ته په نشپک زبانونه راتل یو خو هغه چې کوم دی ما ته یو څه آسان کړو دویمه خبره دا چې زما والد سه پخپل باندې چونګي ټیچر وو نو دا هغه د نور زما چې کوم خوین برونو دا غي سره به کله مهنت کول نو هغه سيزونه ما چې کوم پخپل باندې ذهن نشین کول او بیا چې کوم دی صرف ماته د لیک او د لوست چې کوم دی یو مهنت پاتې شو چې هغه زما محترم استادانو هغه چې کوم دی هغه سیس پوره کو په کې د ټولو نه زه شکر گزار یم زما د ګران استادې میډم جویریا چې هغه په خپل هم د سترګونو نابینه ده او هغه دا یو سیس چې کوم دی چیلنج کو چې نه کو مونږ وغواړو نو مونږ داسې کولای شو او دا ریکارډ چې کوم دی اوس هم موجود دی د هغه یو کتاب چې انګریزي کتاب دی اقبال وچ 611 دا زما مارک شو اصل کې او هغه دغه لا ټایټل ورکو هغه باندې
نوموړی وایي د تعلیمي سلسلې شروع کول نه وړاندې یې د روغ ځوانانو سره په سیالۍ کې یو شمېر نورې هلې ځلې هم کړې دي او د دې ثابتولو هڅه یې کړې چې مزدوران هم هر څه کولی شي
زما چونکې پخپله باندې یو ذهن جوړ شوی چې باید زبا د ټولو مزورو د یو داسې پوړې بګدم چې باید هغه د ټولو دنیا لپاره یو نوی چې کوم دی یو فیز کیږي د هغه په وجه باندې سره د حافظ قرآن سره چې کوم دی د ناتخوانۍ په حوالے سره ما چې کوم دی په نورو سیزونو کې هم چې کوم دی ډېر موقع واغستې چې یاره پرس کې دغه سیس پرې خودل دي او یو نوی سیس چې کوم دی دنیا یو نوی نظر ورکول دي د معاشرې په دننه چې کوم دی د مزور چې کوم تصویر جوړ شوی دی هغه چې کوم دی ډیفا این کول دی چې یو سړی کو پسترګو نیوی نی دې مطلب دا نه دی چې هغه په کټ کې نی یو سړی کو په خپل مازور دی نو دا غي مطلب دا نه دی چې هغه چې کوم دی لګه پرس قبل دی کنه دې یو سړی کو په سماعت محروم دی دا غي مطلب دا نه دی چې هغه خبرې نه کوي دا خبره به کوم دی مکمل دا کول وړ دی وجه نه چې کوم دی پاکستان کو کې ټیم ته هم لاړم سندرغاړي پترو باندې ما چې کوم دی کار کړی دی او بیا هم ډېر خلکو ته د انټرټین کولو لپاره ډېر نور پروګرامونه مې هم کړی دي د میډیا پترو باندې هم راغلی يم چې بای زه چې کوم دی از ا انکر ما کوم دې کار کړی دی د مختلف چینل سره
اقبال ادرالی ویل نه یوازې دا چې د خپل ژوند لپاره لوی اهداف او امیدونه لري بلکې د نورو نابیناو او مازورانو په اړه د ټولنې په چلند هم تحقیق کوي نوموړی وایي په پرمختللي نړۍ کې هر ډول مازورانو ته د خاص خلکو نوم ورکول کیږي چې په نتیجه کې د ټولنې هر تن دوی ته لازمی عزت او احترام ورکوي په دې موضوع نور تفصیل هم اوریدلی شئ د ویلاند د مینه پاس
دا مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه ته تاسو غواګی چې پکې بداونه واوري د پښتنو زینې ځوانان د تعلیم په اسانتیاو کې د بازي نیمګړتیاو بهانه کوي او له مهنته ځانونه خلاصوي خداسي پښتانه ځوانان هم شته چې د سہولتونو د نشوالي ترڅنګ د نظر یا بینایي محرومي هم لري خو په مهنت خپل سباون روخانه کوي په دې اړه د تفصیل لپاره د مشال ریډیو ترڅنګ وسه
په کوټه کې د نابینا وز د کونکو په سکول کې د لسم جمعات بختوره بیبي وای مور پلار یې د نورو بچو سره برابر غنی او د هغوی په سیر د دینی تعلیم ترڅنګ دا هم د اسري زده کړو لپاره سکول ته استوي
ما درې ورونه اور مش درې خوندې یو زه په سکول کې نابینا یم دا پیدایشي مسله ماشاالله ډیر ښه چلن کیږي اور ډیر ښه پښه نظر کوي پوری اور د نور خوندونو سره برابر مې په بچپن کې زمج کورنۍ چې دی بس دغه د سکول لاره وشوله
نوموړی وایي ځینې خپلوان او د گاوند خلک مور پلار ته وایي چې د عصري تعلیم پر ځای د یوازې دینی زده کړو لپاره مدرسه کې داخله کړی، خو د هغې مور پلار یې نه مني.
هغه دا ورته وایي چې ګوره دا تعلیم نسی کولی نو دا مدرسې کې داخله کوي، دا هیڅ نسی کولی، دا شاید هغه سبق بیا مو وایي چې تعلیم وکیم دې ته چې فائدہ ورکړي، هیڅ فائدہ نه ورکړي. ډېر کله هر څوک دا خبر ورته کوي، لیکن مامور پلار ما مطلب میشه خوندې ورونه دي چې دي مشته په تعلیم باندې ډېر توجه راکوي.
بختور وایي زیاتره خلک د مازور او خلکو سره د حد نه زیاته همدردی کوي او یا ځنې ورته کم نظر هم کوي، خو دا دواړه رویه دوی ډیر زوروي. په کار دی چې خلک د مازورانو سره هم د روغو په شان چلند کوي.
زیاته همدردی چې دا هم ډیر به انسان خراب کی، چې په کم نظر کتل کیږي هم ډیر انسان خراب کی، چې دا ولې مشته په کم نظر ګوري، اخر مش چی شي کړی دی. او چې زیاته همدردی کوي نو هغه بیا همیشه دا سوچ وي چې یعنی کې ګوره مش دی او مزوري لرو چې مخته نسوتلې نتی ترګه همدردی کوي.
نوموړی وایي د بدن مازوري یو انسان د وړاندې تللو نه نشي منې کولی، خو چې هغه په خپله حوصله نه بایلي مازورانو او ټولنې ته څه پیغام لري.
زه دا پیغام لرم چې د ټولنې زموږ مدد وکړي او چې چا په کور کې تاسې نابینا ښاتي نو هغې دې ادارو ته راولي، ډېر ښه ادارې دي. زه دا وایي غواړم چې دا هغې مور پلار چې دي هغې دا ادارو ته راولي، دا سکول ته راولي، هغې هم ښه ښه تعلیم حاصل کړي، په ماشو باندې بوج نه شي. هغې
بختور وایي پروفیسر جوړېدل غواړي. هلته د نوموړي د استاد حمید الله سیال سره مو هم خبرې کړې. هغه د خپلې مازوري او تعلیمي سفر په اړه وویل،
په 2000 کې کرکټ می کولو پر سترګو می کېنو لکه د لاغه سزما د سترګو نظر لاړو، مازورونو سوال پر سترګو نظر نه لرم، نابینا یم. تعلیم سلسله سیدا اوسم درېدل نه ده، روانه ده. اچھا خما ایم اے پشتو وکلا ریگولر او شکر الحمدللہ په ټولو صبح کې می دویم پوزیشن امرا او اوس فلال ان شاء الله ایم فیل هڅه کوم چې ایم فیل او پی ایچ ڈی مو کما.
د حمید الله سیال نمو پختل چې د مازوری باوجود یې څنګه ځان د مقام تر رسولې دی.
دا دې دلته مشتا خپل کورسونه را کوي، بریل لکوس د لیکنې د پاره بریل ورته وایي، دا بریل کورس ما او کو بیا لاغه سره سره د کمپیوټر کورس دی. دا چې ځینې کورسونه کیږي چې هغه دا یو نابینا د پاره ډیر مفید کورسونه دي. دا بریل په توګه ما لیکنه هم کوله، لیکچر می اخستو په یونیورسيټي کې، ما لپټاپ هم استعمالول، دا لپټاپ باندې ما کار اخستو. خپل لکه یو نه رو سړی یو عام خاص د سترګو والا چې کوم هغه کوي او ما هغه تر پوره کار استول لپټاپ په لیکنه باندې، د بریل په لیکنه باندې.
حمید الله سیال وایي د پښتنو په ټولنه کې بعد د تعلیم خورېدل سره بدلون راځي، خو لا هم زیاتره خلک به تعلیم دي چې د مازورو خلکو سره د نورې نړۍ په سیر چلند نه کوي. نوموړي وویل مازوره خلک په دې هم ډیر خپکیږي چې خلک ورته د خپل نوم په ځای د مازورۍ سره په تړلي نومونو غږ کوي. په کار دي چې د دې نه ډډه وکړل شي.
تر حد زیات بخښنه غواړم دا چې رویه وکړي چې هغه له یو چا سره د کولو نه وي. یادا که حافظ ورته وایي اوس دا د حافظ تورې موږ هڅه کوو چې کوم زموږ اسوسیشن دی هغه دا هڅه کړې ده چې دا د حافظ یا کوم موږ په پښتو کې ډېره بخښنه غواړم ړوند چې ورته وایو دا ټکی موږ دی کو، یو دا په انګریزي کې سپیشل پرسن ورته وایي، دغه تورې موږ دی کو. ته دې لپاره ها کوم اقامت یې چې کوم تورې ټاکلی دی PWD یعنی پرسن ویت ڈسیبلٹی او کم چې دا مشبل تور ورته معلوم وو یا کوټ یا لوند یا شل دا تورې کوشش صد همدردی هغه کوم استعمال سی په همدردی څو چا تر همدردی کوي دا فیز را لې یا لوند را لې هغه تورې هم ډیر اثر کوي پر انسان باندې. هغه د انسان کمې همت دي کمې حوصلې دي هغه ښاته وړي چې یاره دا سړی یا دا معاشره اوس له هم ځنه منلې ماته په دې نامه وایي ماته په دې نظر ګوري.
حمید الله سیال په اخره کې مازورانو ته دغه پیغام ورکوي.
دا د علامه اقبال یو شعر دی په اردو کې و، ام خدای دې وکړي چې موږ اوریدونکو خفه نه شي. او ای حزایم جن کې پخته هو نظر جن کې خدا پر هو، تلاتم خیز موجون سے و گبرایا نه کرتا. او چې دې دا تر همته پوری فرق لري، دا چې په چا کې همت او خپل ویش زمیر والا یو مازور ای او لاول سره ودی ته تیاری چې یا رزق والا تعالی پیدا کړي ماته سترګ همرا کړي زلا سیمرا کړي دا لاسم خوږیږي دا افشا هم خوږیږي هم ماته سترګ چې دا هم به خوشی هم به بل مسئله ور سره تړلې خو زه به همت له لاسه نه ورکوم زه به جنګیږم زه به له ژوند سره جنګیږم زه به ځان هغه انسان جوړوم لکه عام سړی چې د یو نارمل یا د روغ سړی چې کم په دې معاشره کې کم عزت دی زه به ځان و دې مقام ته رسوم ما په خپله دغه سوچ وکړو بیا که ته کښېناستې تر دې نور خرابېږې مایوسه کېږې ساسې کمتری ښکار کېږې نه ته کښېنمه ته راپورته سه خلګې نه مني خو الله تعالی که څه یو سترګې ځینې واخلي نورې لارې ورته خلاصې کړې دي.
او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سر ته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00420221212 01 21. او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ. مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه میومنئ. باز محمد بدیم او د باختر ستوري ونی ز خبرونه کې ستاسو کوربیم. پنننۍ خبرونه کې به په پیښور په هنتون کې د پروفیسر توابشاه مسرور د پی ایچ ډی تیزس نه د بریالۍ دفاع په اړه ریپورت ولرو. بیا به په ننګرهار کې د یوې ادبي غونډې په څنډه کې د طنز په اړه د لیکچر حال هم په ریپورت کې درکړو. خوست ته به ولاړ شو او هلته به د کلتوري میلو ننداره هم په ریپورت کې وکړو. او په آخره کې به د افسر ملاجان په غږ کې د هغه د شعرونو نمونې هم در واورو. لومړی ریپورت ترازو د خیبر ایجنسی لوړګي سره تعلق لرونکي لیکوال او شاعر پروفیسر توابشاه مسرور شینواری د پیښور پوهنتون پښتو څانګه کې د حمزه بابا د شاعرۍ په جمالیاتي اړه خپله څېړنه بشپړه کړې او د خپلې پی ایچ ډی څخه یې په بریالیتوب سره دفاع هم کړې ده. د نوموړي په وینا تر اوسه کوم کره کتونکي د حمزه بابا د شاعرۍ په جمالیاتي اړه ښکار نه و کړی نو ځکه یې دا موضوع د خپل تیزس لپاره خوښه کړې ده. نور تفصیل د مشال راډیو خبریال فرهاد شینواری په ریپورټ کې.
تواب شاه مسرور شینواری د خپل تحقیقي مقاله په حق له مشال ریډیو توای.
حمزه بابا د شلمې صدۍ یو دومره لوړ شخصیت دی چې هغه نه صرف یو صوفي دی، نه صرف یو ملت پال پښتون دی، بلکې هغه د جمالیاتو یو لوی عالم او فلسفي هم دی. هغه په خپلو شعرونو کې د موروزي نظریې اظهار سپدارنګ کا چې کګلیچونه هم د حسن ترجمان دي چې د خپلو د اوربل لارې کږي. نو هغه جمال د وحدت نظریه هم په ښکلي جوړ باندې پیش کړې ده. مینه ښکلا کله ښکلا شي مینه په عامه ژوند کې موندا وکتل. ډېر چې څومره ښکلي جمالي شي جلالي شي، ډېر چې جلالي شي کله کله جمالي شي. او یو نوی تصور د پښتنو د پیغلو جلالي اندازې هم ښودلی دی. نګه هغه په خپلو مختلفو شعرونو کې وایي چې شډل دی اندازونه کړه ساده ساده کاته دا چا ویل چې خوی د پښتنو مسته کوه.
د مکله نګار تواب شاه مسرور شینواری د کار نگران پروفیسر ډاکټر پرویز مهجور وایي
موږ په موضوع باندې خبرې کولې دی چې زه د حمزه بابا په جمالیاتو باندې پیچ ډی کوم. سړی خو په ظاهره ساده ښکارېدو ما پې وویل چې یاره دا خو ډېره ګرانه موضوع ده، ځکه چې دا فلسفه هم ده او دا روحانیت هم دي. نو فکر او روح دا به یو کور غواړي نو ستا به دونه کمانډ وي او که نه وي. خو مطلب دا چې یو سړی یو اراده وکړي د یو موضوع که نه ځي هغه ثابته کړه چې یو زه په دې باندې پوهېږم. د چې کله لومبی چپټر ما له راکړو نو زه دومره پوه شوم چې یاره سړی د جمالیاتو په روح باندې پوهېږي.
د پېښور پوهنتون د پښتو څانګې چارواکي وایي چې دې نه وړاندې هم د حمزه بابا د ژوند او فن په مختلفو اړخونو باندې کار شوی او دوی به نور څېړنکاران هم هڅوي چې د حمزه بابا په شاعرۍ لا نور کار وکړي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، سره له دې چې طنز کوم ځانګړی ژانر نه دی، په نثر او نظم دواړو کې کېدای شي، خو د شلمې پیړۍ په نیمایي کې یوه ځانګړې بڼه خپله کړې ده. په کار ده چې څېړونکي د یو ځانګړي جوړښت په توګه وڅېړي. طنز د ټولنې په واقعیتونو خندا ده او مسخره کول د طنز پیژندګلو ده، خو باید چې دا خندا ټولنې ته مثبت او لمانه ډک پیغام ولري. تیره اونۍ په ختیځ ادبي بهیر کې د طنز په اړه لیکچر وړاندې شو چې حال یې په رپورټ کې درکوو. ختیځ ادبی بهیر چې د تیرو 15 کلونو راهیسې په جلال آباد ښار کې اونیزې غونډې جوړوي، په دې وروستیو کې د نقد او مشاعرې ترڅنګ په بیلابیلو ادبی موضوعاتو لیکچر نوټونه تیاروي چې تیره اونۍ پکې ځوان لیکوال احمد مخکخ د طنز په اړه لیکچر وړاندې کړ. دا چې نوموړي د طنز کوم اړخونه د خپل لیکچر نوټ برخه ګرځولې وه، دا پوښتنه دا رنګ ځوابوي.
لومړی د طنز په تعریف وغږېدو، او بیا د طنز په هدف وغږېدو، ورپسې مو د طنز ارزښت وویلې، او بیا بنسټونه چې طنز کې کوم شیان موجود دي، او بیا هغې د طنز په تخنیکونو باندې وغږېدو چې کوم تخنیکونو باندې مونږ کولای شو یو طنز ولیکو او څه په طنز کې راوړو تر څو د لوستونکو لیدونکو اورېدونکو لپاره ډېر په زړه پورې شي.
دا چې له دغه لیکچر نوټ څخه ځوانو بهیروالو د طنز په اړه څومره څه ترلاسه کړل، ځوان شاعر حضرت یوسف یوسفزی وایي د طنز په اړه چې ورسره کومې پوښتنې وي په لیکچر کې ورته ځواب شوي.
د نننۍ غونډې یا د لیکچر نما د طنز په باره کې د پخوا په پرتله ډیر څه زده کړ. د هغه په اصولو پوه شو، د هغه په قوانینو پوه شو، او په ټوله کې باید دا ووایم چې هغه کوم معلومات کومې پوښتنې چې ما غوښتلې چې زه معلومات ترلاسه کړم، نو په نننۍ ناسته کې ما هغه څه ترلاسه کړ.
میوند درزار هم وایي چې د لیکچر د اوریدو سره ورته ډیرې پوښتنې ځواب شوي.
ما سره تل دا پوښتنه وه چې طنز ژانر دی که محتوا ده. نن بحث کې دا معلومه شوه چې طنز محتوی ژانرونو ډلې څخه راځي، او ډېر څه پکې زده شو.
ځوان شاعر احمد جمال جمال وایي چې له لیکچر نوټ څخه یې د طنز بیلابیل اړخونه وپیژندل.
دا لیکچر خو زمونږ دپاره ډېر ګټور و. په دې کې مونږ زده کړل چې طنز څنګه لیکل کېږي، آیا مستقیماً مونږ په یو چا باندې نقد کولی شو که نه شو کولی. دغه مونږ ته په ګوته کړل ده چې تاسو مستقیماً په چا باندې نقد نه شئ کولی چې د طنز دغه هنر د مخې. خو ډېر ښایسته لیکچر و، مونږ ته ډېر څه زده کړل.
د ختیځ ادبي بهیر مشر ضیاءالدین همتمل وایي په تیرو 100 کلونو کې به یې لیکچر نوټونو ته د پوهنتون استادان راوستل، خو اوس ځوانو بهیروالو ته موضوعات ورکوي او هغوی پې لیکچرونه تیاروي.
د ختیځ ادبي بهیر هدف هم دا دی چې دلته نوي ځوانان وروزي او د دوی د روزل لپاره دغه بهیر رامنځته شوی. نو هغه وخت را رسېدلی چې خپله ځوانان خپله بهیروال راپاسېږي او لیکچر برابروي او نورو ته په دې برخه کې ښوونه او هغوی ته لارښوونې کوي.
لکه څنګه چې پښتو ادب کې شاعري، افسانې، ناولونه او نور ژانرونه ډېر پالل شوي، طنز ته پکې هومره کار نه دی شوی. د طنز په اړه د ګوتو په شمار کتابونه خپاره شوي او یو څه یې له انګریزي، روسي او ترکي ژبو څخه پښتو ته راژباړل شوي دي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په خوست کې د میلو او بندارونو دود پراخه شوی دی. د دې ولایت مدني فعالان او فرهنګیان د میلو او بندارونو جوړول د افغاني فرهنګ په بډاینه کې ګټور بولي او وایي که ټولنیز پروګرامونه د کیفیت له اړخه کمزوري هم وي، بیا هم د ملګرو او همرګي په خلکو د یوځای کولو سبب ګرځي او تاثیرات یې ډیر دي. په همدې موضوع د مشال راډیو خبریال نجیب الله الوخیل له څو تنو فرهنګیانو سره غږېدلی او رپورټ یې پې تیار کړی دی.
کڅه هم ځینې خلک د فراغت په مراسمو هغه مالي لګښتونه چې د بینرونو په جوړولو، ګلونو او د ګاډو په ګلپوش کولو کېږي ښه نه بولي او وایي چې ځوانان دې د دې پر ځای خپلو ملګرو ته کتابونه او نور د کار توکي وروړي. خو ډېری خلک دا مراسم بیا په دې ښه بولي چې فارغان په دې سره خپلو کلیو او قومونو ته د زده کړو پیغام وړي او هغوی هم هڅول کېږي چې خپلو اولادونو باندې تعلیم وکړي. شاعر او خبریال نوراجان بهیر مشال راډیو ته وایي چې
په خوست کې میلې له ډېر وخت راهیسې رواج دي. هر د خوشحالۍ مقه چې وي ځوانان خاص ډول راټولېږي، دوی میلې کوي، لکه د چا کویدن وشي، د چا زوی پیدا شي، یا په اصطلاح څوک له ښوونځي نه څوک له پوهنتون نه فارغ شي، یا بله هره مقه چې وي چې په هغه د خوشحالۍ مقه وي ځوانان نور ځوانان ملګري راټولوي، په ګډه میله کوي، د ډوډۍ یو ځای سره خوري، یو ځای مجلس کوي.
د خوست یو بل تر فرهنګ پال ځوان رحیم ګل نایل وایي چې پخوا به د کال په اوږدو کې یوازې په اخترونو او د نوروز په ګډون ځینو دودیزو ورځو کې میلې کېدلې، خو اوس مهال د ځوانانو ترمنځ نور پروګرامونه ډېر شوي.
نو پخوا به ځوانان یو اختر بل اختر یا په ډېر کم وخت خوښیو کې به سره راټولېدل، خو اوس ورځ تر بلې د ځوانانو ترمنځ اړیکې نږدې کېږي، د دوی ترمنځ همغږي ډېرېږي او دغسې میلو کې یو بل سره خپل فکرونه، خپلې خبرې، خپلې خوښۍ شریکوي. دا حالت اوس ډېر ښه شوی دی.
لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهیدی د میلو جوړول د افغان فرهنګ د بډاینه په برخه کې ګټور بولي.
بدبختانه وایم چې موږ په هلکانو باندې میلی جوړو او نجونو ته مو ورشا ده، خو له دې نه وروسته ان شاء الله از موږ ځوانان دې ته رسیدلی دي چې نه یوازې زوی بلکې لور هم له غیر نه معتبره ده او په ټولنه کې ښه رول هم لوبولی شي او باید فقط پرې وشي.
مدني فعال سخی سرور میاخیل میلې او بندرونه په دې ښه بولي چې یو انسان د انفرادیت له ادارې د ټولنیزتوب ډګر ته راباسي او د هغه اړیکې پراخوي.
میلې ډېرې ګټورې ځکه وي چې په خپله دا د تجمع په مفهوم وي. تجمع په خپله د انفرادیت نه ډېر په ګټه ده، ولو که ډېرې بې کیفیته هم وي. دا چې مثلا هغه د دوستونو، ځوانونو، ملګرو، د هم ردیفه خلکو د یو ځای کولو دپاره بیا د نظر تبادل، زه فکر کوم دا د هڅې نه ډېر ګټور.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم د افسر ملاجان په غږ کې د هغه د شیرونو سو نمونې.
د غټې شی کله څوک چا ته پرېږدي، خدای که د ګلې خلک ما ته پرېږدي. سړی چې خپله شاته پاتې نه شي، حالات والله که سړی شاته پرېږدي. بالکل یارانو سریام دی وي او د محبت په ما الزام دی وي. سم یوه جخته غاړه راکه جنۍ، خیر دې پروا نشته حرام دی وي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونی ز خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خات او آباد اوسئ.